द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
کال د نومبر د میاشتې دیرشمه نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار شپږ، په افغانستان کې د سهار پنځه نیمې، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د شپې اته بجې دي. د ډیوی په دې سهارنۍ خپرونه کې مو کوربه زه مجاهد جواد هرکلی کوم. لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرټکو ته. علي وزیر او محسن داور اف آی اے نیولی او د دوی نمونه یې آی سی ایل ته اچولی دي. د روغتیا نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او ویلي د پولیو د ناروغۍ د خپرېدو امکان زیات دی، او په افغانستان او پاکستان کې په پراخه کچه د دې ناروغۍ وایرس وجود لري. او د نړۍ د شلو پرمختللیو هیوادونو سرمشریزه نن په ارجنټاین کې پیل شوه چې د امریکا او د روسیې ولسمشران هم ورته ورغلي دي. او اوس هم بشپړ خبرونه. د پاکستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ دوه مخکخه فعالین علي وزیر او محسن داور د پیښور په بچاخان هوایي ډګر کې دوبۍ ته له دې امله لتلو راګرځول شوي چې وایي د دوی پر ضد د ثوابي جلسې مقدمې درج دي. د مرکزي تحقیقاتي ادارې اف آی اے چارواکو له دوی څخه پاسپورټونه اخیستي او دوی ته ویل شوي چې په ای سی ایل کې د دوی د نمونو د اچول کېدو له امله له هېواده بهر سفر نشي کولی. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین پر فیسبوک لیکلی د توپیری چلند انتها ده. اوس تازه د هند اوسیدونکي له ویزو پرته پاکستان ته راپرېښودل شول، خو نن د دې ځای اوسیدونکي بلکې د قومي اسمبلۍ غړي یوازې او یوازې له دې امله له سفره راګرځول شوي چې دواړو د پښتانه وطن د بنیادي او عیني حقونو لپاره غږ پورته کړی دی. منظور پښتین پر خپلو پلویانو غږ کړی و چې د پېښور په حیاتآباد کې د اف آی اے د دفتر مخې ته د علي وزیر او محسن داور د نیول کېدو پر ضد احتجاج وکړي. د روغتیا نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او ویلي د پولیو ناروغۍ اوس هم د روغتیا په برخه کې د نړۍ لپاره بیړنۍ حالت لري، د خپرېدو امکان زیات دی، او په افغانستان او پاکستان کې په پراخه کچه د دې ناروغۍ وایرس وجود لري. یادې ادارې همدارنګه اندېښنه څرګنده کړې ده چې په افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله په لکونو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه رسیږي. په افغانستان کې سږ کال تر اوسه پورې د پولیو شل پیښې او په پاکستان کې اته پیښې ثبت شوې دي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ درې هېوادونه دي چې پولیو پکې لا تر اوسه هم شته. روسي چارواکو د جمعې په ورځ وویل ولادیمیر پوتین به په لنډه توګه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د شلو پرمختللو هیوادونو په سرمشیزه کې وګوري. دغه سرمشیزه نن د ارجنټاین په پلازمینې بونس آیرس کې پیل شوې ده. خو سپینې ماڼۍ په دې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ کومې ځانګړې خبرې نه دي پلان شوې. ولسمشر ترامپ د زیارت یا پنجشنبې په ورځ ویلي و چې د له پوتین سره خپله لیدنه وروسته له هغې کنسل کړه کله چې روسیې په توره بهیره کې د یوکراین کښتۍ ونیولې. د برتانی لومړی وزیر وایي هغه قصد لري چې د واشنگټن پوست د خبریال جمال خاشقجي د وژنې په اړه په ارجنټاین کې د شلو پرمختللو هیوادونو په غونډه کې د ولیعهد محمد بن سلمان سره خبرې وکړي. تریسا می بونس آیرس ته په لاره کې وویل د برتانی حکومت غواړي د دغه پیښې په اړه بشپړې او رڼې پلټنې وشي چې څه شوي او له ښکېلو کسانو سره حساب وشي. هاشقجي تیره میاشت په استنبول کې د سعودي په کنسلګری کې هغه مهال وبژل شو کله چې دی د خپل واده لپاره د ځینو اسنادو برابرولو لپاره ورغلی و. سعودي عربستان دا تورونه ردوي چې ګواکې ولیعهد محمد بن سلمان د هغه په وژلو کې لاس لري او د دغې وژنې پړه په ځینو خپل سرو ایجنټانو باندې اچوي. د جنوبي کوریا یو اورګاډی د جمعې په ورځ شمالي کوریا ته په داسې حال کې ورغلی چې دواړو هیوادونو د اورګاډي د شمالي پټلیو د کتلو او څارلو چارې په دې هیله پیل کړي چې له جنوب سره یې بیرته ونښلوي. د دغې پټلۍ په 13 ورځنۍ ګډې سروې کې به له دواړو غاړو څخه کابو 10 تنه چارواکي برخه واخلي. د اورګاډي دغه پټلۍ د کوریا له جګړې راهیسې پرې شوې وه. دواړه کوریاوي په شمالي کوریا باندې د امریکا لخوا د لګیدلو بندیزونو سره په دغه پروژه باندې ډیر مخې ته نشي تلای، ځکه امریکا ویلي چې تر هغو به دغه بندیزونه لرې نه کړي تر څو شمالي کوریا په بشپړه توګه بې اټومي وسلې نشي. خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا تېره اونۍ ځینې هغه بندیزونه معاف کړل چې له امله یې د کوریاو ترمنځ په ګډه پوله د بیا رغونې پروژې عملي کیږي. د امریکا پوز د جمعې پورز وویل په لیبیا کې د امریکا د یو هوایي برید په ترڅ کې د القاعده شبکې یولس ترهګر وژل شوی دی. په افریقا کې د امریکا پوځي قومندانۍ یا افریکام وویل د زیارت یا پنجشنبې د ورځې په دغه برید کې په المغرب کې د القاعده شبکې درې موټرې هم ویجاړې شوې دي. پوز دا هم وایي چې په دغه برید کې ملکیانو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. دا په لیبیا کې د القاعده شبکې پر ضد د امریکا درېیم هوایي برید دی. تر دې وړاندې د جون په برید کې یو ترهګر وژل شوی وه. او روسي خبر دا چې د امریکا پالاسکا کې د جمعې پورز یو زوروره زلزله شوی چې په ترڅ کې یې ګڼې ودانۍ ویجاړې شوې، خو د مرګ ژوبلې په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د دغې زلزلې ځواک د ریختر په کچه 9 درجې اټکل شوی او له زلزلې وروسته نور ټکانونه هم تر 1500 کیلومتر پورې خپره شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ حالات له نږدې څاري او په یوه ټویټ کې ویلي دي چې حکومت به یې د سیمې له اوسیدونکو سره مرسته وکړي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
منوردونکو تاسو وایس اف امریکا ډیوی ته غوږیستئ. دا خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سي له سټډیو څخه خبرېږي. په دې سهارنۍ خبرونه کې تر ټولو مهم راپور، لومړی راپور هغه د پاکستان د قومي اسمبلۍ غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ دوه مخکخه فعالین علي وزیر او محسن داور د پېښور په باچا خان هوایي ډګر کې دوبۍ ته له دې عمله له تلو راګرځول شوي چې وایي د دوی پر ضد د ثوابي جلسې مقدمې در شوي دي. د مرکزي تحقیقاتي ادارې یا اف آی ای چارواکو له دوی څخه پاسپورټونه هم اخیستي او دوی ته ویل شوي چې په ای سی ایل کې د دوی نمونه دا چول کېدو له امله له هېواده بهر سفر نشي کولای. پام وکړئ په دې اړه زموږ همکار نوشیروان قلندر ته چې دا راپور یې په چمتو کړی.
د شمالي او جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ او علي وزیر بیګا ناوخته د پاکستان د پلټنو مرکزی ادارې اف آی ای بیرته پرېښودي دي، خو دواړه دوبۍ ته د تلونه رامنې کړي دي. د اف آی ای له خوا د خوشی کولو وروسته د پېښور باچا خان هوایي ډګر نه بهر راجم شو. د پښتون تحفظ موومنټ په سلګونو پلویانو د دوی هرکلی په دې جذباتي غږونو سره وکړلو. د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتین په سماجی ویبپاڼو فیسبوک او ټویټر د علي وزیر محسن داوړ د خوشی کولو وروسته لیکلی دي: د پېښور او د نړۍ د ټولو هغه ملګرو ته شاباسي وایم چې د اف آی ای د یو لویدلي عمل په وړاندې مزاحمت وکړلو او د دې په نتیجه کې دواړه مشران را خوشی کړي شول. منظور پښتین نور لیکلی دي چې تل به په داسې خبرو اتحاد وي او د پښتون وطن اتحاد او اتفاق به نور مضبوطه وي. د مرکزی تحقیقاتي ادارې اف آی ای ډایرکټر میرویس نیاز پرون ماخام د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان ته ویلي وو چې د محسن داوړ ولی وزیر څخه پاسپورټونه اخیستي او دوی ته ویل شوي چې په ای سی ایل کې د دوی د نمونو د اچول کېدو له امله دوی د ملک نه بهر سفر نشي کولی. د ایف آی ای دغه ذمهوار زیاته کړې ده چې دواړو د ثوابې په جلسه کې ګډون کړی وو او د دې په سر د دواړو نمونه په مقدمه کې درج دي او د ثوابې پولیس ته مطلوب دي. خو د قومي اسمبلی غړي علي وزیر وی او ای ډیو سره په خبرو کې ویلي دي چې د ثوابې جلسې د ایف آی آر په خلاف عدالت دوی ته د نیولو نه مخکې ضمانت یعنی بی بی ای ورکړې ده. د خوشی کېدلو وروسته د باچا خان ایرپورټ نه بهر د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ خپل پلویانو ته صدا سي ویلي دي:
بس دا ټول نو ول خو دا چې سونه ملګری راوتی دی دلته راوتی دی یا د ملک په هر یو ګوټ کې چرته هم راوتی دی په سوشل میډیا باندې کوم ملګرو احتجاج کړی دی نو موږ د دې ډیر زیاته شکریا ده کوو ډیر زیاته مننه د ټولو ملګرو چې هر ملګری خپل کردار ادا کوو او دغه شان د اتفاق کوي دغه شان د اتحاد کوي دغه شان ته ان شاء الله موږ بیدار یو نو د خدای په فضل سره دا یا دې په شان ته هر قسمه مشکل کې مخه ته راتلو دا مشکل بم دغه شان ته هواري کې لکه اوس څنګه هوار شو
په دغه موقع د جنوبي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي علي وزیر هم وینا کړي د ویلي
د ټولو ملګری ډیره شکریا که هغه په کوم ځای کې راوتلی دی د دې احتجاج کړی دی او د حق لپاره کړی دی د وطن لپاره کړی دی د قوم لپاره کړی دی او د ظالم په خلاف باندې ولاړ دی نو زه دا وایم چې نن زموږ د دې حق فتح ده چې کوم د مظلوم قوم راوتی دی مظلوم ولس راوتی دی او په دې ظالم او جابر ریاست باندې زور راوړو او دا ورته ثابت کړه زه دا وایم چې د دې ټولو چې څومره راغلي دي که هغه راوتی دي که همدردي کړی ده که په سوشل میډیا دی که په پریس دی یا د دنیا په کوم ګټ کې راوتی دی مونږ دا غي ټوله شکریا ادا کوو او مونږ دا وعده ور سره کوو چې زمونږ به سرونه کټ شي زمونږ به وجود ختم شي مونږ به چیرې هم د پښتون قوم په سر سودا نه وکړو
د قومي اسمبلی په خوانی غړي بشرا ګوهر په ټوئیټر لیکلی دی چې باید د پارلمان غړي د موسن داوړ او لوی وزیر په نیولو یو والی وخی باید د اسمبلی غړي په دې احتجاج وکړي چې ولې د دوی نمونه په ای سی ایل یا بهر ته په تلو د بندیز په لیست کې چولې دي او که داسې یې ونه کړل نو بیا دې د پارلمان هر غړي خپل نمبر ته په انتظار وسی بشرا ګوهر زیاتوي چې سیاسي ګوندونه هم د بنیادی حقوقو په سرغړونو په پښتنو روچتولو کې پاتې راغلي دي
ورزو د افغانستان او پاکستان په اړه یو روغتیایي راپور ته چې د روغتیا نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او ویلي د پولیو د ناروغۍ د خپرېدو امکان زیات دی او په افغانستان او پاکستان کې په پراخه کچه د دې ناروغۍ وایرس وجود لري د نړیوالې روغتیا یو کارپو او د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت یو پخوانی کارکوونکی ډاکټر نوروز حقمل وی وی ډیوی ته په ځانګړو خبرو کې نن وویل چې په افغانستان کې سږ کال تر اوسه پورې د پولیو شل پیښې سب شپې دي همدارنګه د پاکستان د روغتیا چارواکي وایي چې په پاکستان کې تر اوسه پورې د پولیو اته پیښې سب شپې دي پام وکړي په دې اړه زموږ د همکار صدق جان بشپړ راپور ده
د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ډبلیو ایچ او د بیړني حالاتو د کمیټې مشر ایلن ریس اوویل چې په پاکستان کې اوس هم په پراخه کچه د پولیو وایرس موجود لري او په افغانستان کې د خراب امنیت لامل لکونو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي نشي ورکړي کېدی
We've got widespread environment, positive environmental sampling in Pakistan and in Afghanistan because of the more difficult
Ellen Rees wai pa Pakistan ki da chapirial na khasal shwi namuno ki pa parakha kacha da polio virus mundal shwe de aw da amniyat ta kal ki chan suratihal lamal pa Afghanistan ki da lasu million na ziyat ma shuman ta rasai ni shike de che da polio na da mahfuz kido vaccine work le shi میرمن ریسوویل چې د پریشانی خبره داده چې په تیر سو میاشت کې د پولیو وایرس د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولی دواړو خواو ته انتقال شوی دی اینڈ پولیو نومې وپاڼه وایي سخت کال په پاکستان کې د پولیو اته کیسونه رپورټ شوي دي او د افغانستان د روغتیا وزارت په خپلې وپاڼې د 1400 کیسونو خبر ورکړی دی خو ډاکټر نوروز حکمل چې د افغانستان په روغتیا وزارت کې دنده ترسره کړې ده او دا وخت په برتانیې کې پی ایچ ډی کوي وی او ای ډی وتی په واتس اپ یو پیغام کې ویل چې سخت کال په افغانستان کې د پولیو د شلو ناروغانو تصدیق شوه دی د افغانستان او پاکستان ترڅنګ نایجیریا د نړۍ په هغه دریو هیوادونو کې شامل دي چې پولیو پکې لا نه د ختمه کړې شوې خو د افغانستان او د پاکستان برعکس په نایجیریا کې د پولیو پر ضد پرمختګ شوه دی په نایجیریا کې د پولیو د مخنیوي د پروګرام مشر مایکل زیفرن وای په تیرو دوه کلونو کې نایجیریا کې د پولیو وایرس نه دی موندل شوی او که چیرې په نایجیریا کې دغه صورتحال پر ځای پاتې شو نو د کال 2000 نولسم او 2000 پورې افریقا د پولیو نه صفا ټاکل کېدې شي. هغه ویل په آینده 15 کلونو کې په افریقا کې د پولیو د ختمولو د ورستي کوششونو لپاره د 3.2 ارب ډالر ضرورت دی. د پولیو د مخنیوي لپاره په کوششونو کې کامیابی شوې ده. په نړۍ کې د پولیو د مخنیوي لپاره د پروګرامونو شروع کېدو نه وړاندې به هر کال 3 لک ماشومان په نړۍ کې پولیو وهل، خو په موجوده وخت کې دغه شمیره 28 ته راکم شوې ده. د ډبلیو ایچ او د ایمرجنسی یا د بیړني حالاتو کمیټې مشره ایلن ریس وای په ظاهره داسې ښکاري چې نړۍ ته د پولیو نسخه خطر نشته، خو د پولیو خلاف شوې پرمختګ انتهایی حساس دی.
The fear is that we might well see a resurgence, that we could see exploitation again.
ایلن ریس وای دا ویره شته چې پولیو بیا را برسیر شي، د یو ځای نه بل ځای ته منتقل شي، او په هر ملک کې چې د پولیو خلاف کوم کوششونه شوی دي بیرته ختم شي. د پولیو علاج نشته، خو ماشومان د دې مرض نه د محفوظ ساتلو لپاره ورته ساسکي ورکول کیږي. د پولیو وایرس د انسان په عصبي نظام حمله کوي او بدن د ټول عمر لپاره معذور کړي. پولیو د انساني فضلې په ذریعه د یو انسان نه بل انسان ته خورې دي شي. په بدن د پولیو علامات د تبه درد، سر درد، باکیو او د لاسونو پښو د سختېدو په شکل کې راښکاره کیږي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiw.
هیر یې نه کړئ.
قدرمن اردوونکو، اوس هم د ډالر په وړاندې د پاکستانی روپۍ د ارزښت د ټیټېدو په اړه یو راپور لرو چې کارپوهان وایي د پاکستانی روپۍ ارزښت د ډالر په وړاندې ښایي د اوسني حالت نه هم لا نور ښکته شي. دمګړی یو ډالر په پاکستان کې د 140 پاکستانی کلدارو شاوخوا بدلیږي. زمونږ خبریال ریاض حسین پرې بشپړ راپور لیکلی.
اقتصادی ماهرین د ډالر په مقابله کې د پاکستانی روپے د قدر نور د کمیدو یره سرګندوي او وایي چې د نړیوال مالیاتی پند لخوا دا شرطونه هم لګولې شي وو چې د روپے قدر را کم کړي، او هم دغه وجه ده چې د پاکستانی روپے قیمت یکدم 8 روپے را غورځېدلې ده. په دې حق له د اقتصاد ماهر حق نواز خان وایي نړیوالی مالیاتی ادارې IMF پاکستان ته د بیل اوټ پیکج د ورکولو لپاره د ټیکس نظام د پراخه کولو او د توانایي د قیمتونو د زیاتولو نه علاوه خپل اقتصادي اډانه د پاله کولو د پاره هم شرطونه اخودي وو.
IMF سره چې کوم په بیل اوټ پیکج باندې یا کوم د پیکج په حواله سره خبرې کیږي د امداد د پاره، نو په هغه کې هم هغه سره شرطونه دي چې په هغه کې یو شرط دام دي چې پاکستان به د روپۍ قدر کمی. IMF چې کله قرضې ورکوي نو هغه سره دغه رنګي شرطونه هم دي. خاص کر هغه شرط مقصد دا نه وي چې د یو ملک باندې پابندې یا سختۍ راولي. ټیکس نیټ چې دی هغه کم وي، هغه باندې زور اچي چې تاسو زیات نه زیات خلک په ټیکس کې راولي، دا هغه سره سره مطلب چې تاسو کوم وسایل دي یا کوم هغه سہولتونه لکه د بجلی شو، د ګیس شو، که هغه زیات کینو هغه پیسې تاسو په مقامی د خپل وسایلو نم ته واګي.
ماهرین وایي د روپې د قدر د کمی سره باندې یوازې د خوراکي توکو قیمتونه ګران شي، بلکې درآمدي بل بسې واشي او په پاکستان باندې د قرضونو په بوج کې نور هم اضافه وشي. د پاکستانی روپې په مقابله کې ډالر نن د جمعې په ورځ 122 روپۍ تر رسیدلې او وروسته ویل شوې دي چې ډالر لږ را کم شوې دي. پرون د ډالر بیا 144 روپۍ وه. د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر د ډالر په مقابله کې د روپې د قدر کمیدو علت د تیر حکومت غلطي پالیسي ګڼي. عمر وایي د ډالر د قیمت د زیاتوالي بنیادی وجه طلب او رصد، مطلب چې د ډالر غوښتنه سیوا او راتګ یې کم دي. هغه وایي په تیر وخت کې په مصنوعي ډول د روپې قدر په ځای ساتل شوی و.
طلب زیاده ہے، سپلائی کم ہو رہی ہے، تو یا تو ڈالر کی قدر کے اندر، روپے کی قدر کے اندر کمی ہوگی، یا ریاست اپنے وسائل استعمال کر کے اپنی طرف سے ڈالر دیتی رہے، اور یہی ریاست کرتی رہی.
پاکستان کے دا بہرانو پیسو دا بدلون کو دا اتحادی مشر ملک بوستان وائی چھ دا روپے قدر دا ڈالر پا مقابلہ کی راکم شوے او دا با دا پاکستان دننا دا بنیادی ضرورتون نا علاوہ پا بہرانو قرضوں کی اضافہ اکڑی او اغیز بائی پا عام اولس پریوزی. دا پاکستان تحریک انصاف دا حکومت مخالف ڈالو دا ڈالر دا قدر پا سیوا کے دو سختی نیوکی کری دی. دا مسلم لیگ نون گن ویان مریم اورنگزیب ویلی دا ډالر د قدر سیوا کې دو سر با ډیره زیاته ګرانی راشي او قام ته د دروغ ویلو او دوکي ورکولو په سر دی د عمران خان حکومت مستفی شي. د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر مصطفی کوکر ویلی د ډالر بیا سیوا کې دل د معیشت بربادی ده او د عمران خان سونامي لګیا ده ملک تباہ کوي. په پاکستان کې د جولای د عامو انتخاباتو نو وړاندې ډالر په 1.02 روپے وو کوم چې په نگران حکومت کې 1.20 روپے تر رسیدلی وو او د پاکستان تحریک انصاف د حکومت دراتلو وروسته ډالر دا وخت نږدې 1.20 روپے تر رسیدلی دی. ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان.
قدرمنو اوریدونکو په نړیوالو راپورونو کې به واوري چې د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو سرمشریزه نن په ارجنټاین کې پیل شو چې د امریکا او د روسیې ولسمشران هم ورته ورغلي دي. په ورته وخت کې روسي چارواکو د جمعې په ورځ وویل ولادیمیر پوتین به په لنډه توګه د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د شلو پرمختللو هیوادونو په دغه سرمشریزه کې وګوري. په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ د زیارت یا پنجشنبې په ورځ ویلي و چې د له پوتین سره خپله لیدنه وروسته له هغې کنسل کړه کله چې روسیې په توره بهیره کې د یوکراین بیړۍ ونیولې. پام وکړئ په دې اړه زموږ د همکارې منظر شهید راپور ته.
د نړۍ د شلو اقتصادي هیوادونو سرمشریزه نن د ارجنټاین په پلازمینه بیونس ایرس کې پرانستل شوه. د نړۍ د شلو اقتصادي هیوادونو یا G20 سرمشریزه د جمعې په ورځ په داسې حال پرانستل شوه چې د امریکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خوښه د نړیوال تجارتي اتحاد د جوړولو لپاره هڅې کیږي. د امریکا، مکسیکو او کاناډا د موافقې په نوم نوی تړون تر ډیره د پخوانی په څیر دی، خو ولسمشر ټرمپ یو لړ بدلونونه په کې راوستل چې د ده په وینا د امریکایي کارګرانو ګټې خوندي کوي او په مخکینی تړون نفتا کې نه وو. دا تړون چې ښایي کوم د پام وړ بدلونونه را نولي د دریو هیوادونو د مشرانو لخوا نه بلکې د مراکچیانو لخوا لاسلیک کیږي. ټرمپ له چین څخه پر وارداتو د نوي تجارتي ټیکسونو لګولو او د نوي کال په جنوري میاشت کې د نوي ټیکسونو لګواخ وروسته د دې سرمشریزي په لړ کې له ولسمشر شي جنګ پینګ سره لیدنې ته هم تیارې نیسي. ځینو سرچینو ویلي چې د موسمي بدلون پر سر لانجې د سرمشریزي د وروستۍ ګډې اعلامې پر وړاندې په یوه خنډ بدلیږي. د سرمشریزي کوربه هیواد ارجنټاین که څه هم د نړۍ د شلو اقتصادي قدرتونو په کتار کې دی، خو د اقتصادي ستونزو له کبله له انفلیشن او زیاتیدونکې بیکاری سره مخامخ دی. د دې ستونزو پر ضد د اعتراض لپاره د پنجشنبې یا زیارت په ورځ یو شمیر خلکو د کانګرس د ودانۍ مخې ته مظاهرې وکړې. د ارجنټاین حکومت ویلي چې تشدد ته په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي او اعتراض کوونکو هم ورسره منلی وو چې سوله ییزې مظاهرې به ترسره کوي. د دې سرمشریزې په ترڅ کې یو لړ ډیپلوماتیک فعالیتونه هم پلان شوي او ګڼ شمیر دوه اړخیزې او څو اړخیزې لیدنې کتنې پکې په پام کې دي. په دې لړ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین، د هند صدراعظم نریندرا مودی او د جاپان صدراعظم شینزو آبه هم د نړۍ د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره لیدنې کتنې کوي. د جرمني صدراعظم انګلا مرکل به هم له ولسمشر ټرمپ سره وویني، خو دا به د سرمشریزي په پرانستون کې غونډه کې نوي ځکه الوتکه یې د تخنیکي ستونزو له کبله په کول خار کې بیړنۍ ناسته کړې ده او د دې په سفر کې ځنډ راغی. اخوا د برتانیې وزیر اعظم ټریسا می اعلان کړی چې په دې غونډه کې به د واشنگتن سره د وژل شوي خبریال جمال خاشقچی په مسلې هم وغږیږي. بلې لورې ته په پام کې و چې ټرمپ او پوتین به په ارجنټاین کې د شلو اقتصادي هیوادونو په سرمشریزه کې سره ګوري، خو ښاغلی ټرمپ د پنجشنبې یا زیارت په ورځ د نومبر په 9 نیټه پر ټویټر یو پیغام کې ولیکل چې دې حقیقت ته په پام سره چې روسیې اوکراینی کښتۍ بیرته اوکراین ته نه دي سپارلي، نو دې پریکړه کړې ده چې په ارجنټاین کې به له ولسمشر پوتین سره خپل پلان شوې لیدنه کینسل یا فسخه کړي. ترامپ ارجنټاین ته له روانېدو وروسته پر ټویټر په یو بل پیغام کې ولیکل چې د دې وضعیت له حل وروسته له پوتین سره د بلې لیدنې په هیله دی. په همدې حال کې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیټری پیسکوف روسیې رسنیو ته ویلي چې د پوتین او ترامپ د لیدنې د فسخه کېدو په اړه کرملین ته تر دې دمه رسمي خبر نه دی ورکړل شوی.
اړو قدمونو اوریدونکو په ارجنټاین کې مو د نړۍ د شلو پرمختللو هیوادونو د سرمشریزي په اړه راپور واورید. د دغه سرمشریزي په څنډه کې د امریکا غږ خبریالې ګریټا وان سیسترن د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره یو ځانګړی مرکه کړي چې غټ کې زموږ همکار بختور شاد وړاندې کوي.
د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په ارجنټینا کې د وایس اف امریکا خبریالې ګریټا وان سره د جی 20 د غونډې نه وړاندې په یو ځانګړې مرکه کې د خپلو حکومتي پالیسیو دفاع کړې. نوموړي د امریکا په اقتصاد، د چین په خوریدونکي طاقت او د روس سره په اړیکو د وی او وی خبریالې ګریټا د یو شمیر پوښتنو ځوابونه ورکړي. د مرکې په شروع کې میرمن ګریټا د صدر ټرمپ نه د امریکا د جنرل موټرز د کارخانو بندولو او نږدې 14,000 کارکونکو روزګارونه ختمولو علتونه وپوښتل. صدر ټرمپ ورته په ځواب کې ویل:
One of the things I really wanted is plants and auto companies and just general, I mean jobs, factories. I don't want them leaving the United States.
زما لومړی ترجیح دا ده چې زمونږه کارخانه او د ګاډو فیکټریانه بهر هیوادونو ته لاړې نشي. د سره به په امریکا کې روزګارونه زیات شي. مونږ به د دې د مخنیوي لپاره د کانګرس نه قانون پاس کوو. د یو بل پوښتنې په ځواب کې چې آیا د چین خوریدونکو اقتصاد نه کمان دیخنه خونه لري چې په پاکستان، افریقا او لاتینی امریکا کې لوی لوی منصوبې روانې کړي. نو صدر ټرمپ وویل چې چین به په خپلو دغو منصوبو کې پاتې راځي. دی وایي:
Well, I think they're going to have less money than they have right now because the deal that I'm making, if you look at we have $250 billion.
زما په خیال د چین سره چې وړاندې څومره پیسې وي وسو سره هغه عمر نشته، او د دې وجه زما د چین سره نوې لوزنامه ده. چین چې د امریکا د نورو صدرانو سره کم چلونه کول هغه زما سره نشي کولای. منګه د چین نه په 15% ټیکس لګولو سره 250 ارب ډالر ګټلې دي چې زبا دغه رقم یو په 2 او یو په 3 زیاتوم. د یوې بلې پوښتنې په ځواب کې چې په لاتینی امریکا کې د چین منسوبې د امریکا امنیت لپاره خطر خونه ده، نو صدر ټرمپ وویل: ما ته معلومه ده خدغه ډېر ګران منسوبې دي او چین به پکې ضرور په قرضونو کې ګیریږي. زه د چین په دغه کار خوشاله نه یم، خو چین په دغه ځایونو کې روان منسوبې نشي پوره کولای. دا کارونه ډېر پیسې غواړي. د روس د صدر پوتین سره که ستاسو لیدل کتل وشي نو ستاسو ایجنډا به سوي. دغه پوښتنې ته په ځواب کې صدر ټرمپ وویل:
Well, I just said that, you know, frankly in light of what happened with Ukraine with the
د یوکرين سره د کیشتیو او د هغوی د سیلرانو د نیولو وروسته به دا د روس د صدر سره د لیدو یو خو وخت نوي. خو زما په فکر منګله د روس، چین او نورو هیوادونو سره خې اړیکې ساتل پکار دي. زبا د صدر پوتین سره ضرور ملاقات کوم، خو کله چې غوړه موقه په لاس راشي. ماحولیاتی بدلون به د جی 20 د غونډې یو مهم ایجنډا وي. میرمن ګریټا د صدر ټرمپ نه وپوښتل چې د ماحولیاتی بدلون په اړه د غوي خیال څه دی. نو صدر ټرمپ وویل:
Very simple. I want the cleanest air and the cleanest water on the planet. I want crystal clean water and that's what we have.
زما ځواب ډیر ساده دی. زما رڼې اوبه او پاکه هوا ډېره خوښه ده. خو د دې کار لپاره زه د امریکا کاروبارونه په داو نشم لګولی. که تاسو چین یا د نړۍ نورو هیوادونو ته وګورئ، هلته چاپیریال ډېر خچند دی خو څوک پرې خبره نه کوي. منګه د نورو لپاره د چاپیریال په پاکولو په 40 ډالر نشو لګولې. زما ساده پالیسی ده او هغه ده لومړی امریکا. نو موري ویل په دغه موضوع به د چین د صدر شی جن پینګ سره هم خبرې کوي او هغه یو خملګری دی ور سره بملاتړ وکړي. د مرکې په اخیره کې میرمن ګریټا د صدر ټرمپ نه د کورنی اقتصاد په اړه پوښتل چې راتلونکي هفته به کې دی شي د حکومت ته بندېدو په اړه هم اټونه واچول شي. نو صدر ټرمپ وویل:
Well, I can't tell you if there's going to be a shutdown because nobody knows, but I will tell you we're going to have border security. We're going to have a lot of border security. You saw what we did with the all of the caravans.
زنه شم ویلې چې حکومت به بند شي او دا سو کوم تاسو ته نشي ویلې. خو زما لومړی ترجیح دا ده چې د امریکا پولې ټینګې کړم چې غیر قانوني کډوال امریکا ته رانه شي. منګه به خلک امریکا ته په مریټ راولو. نوموړي د مرکې په اخر کې یو وار بیا د امریکایي کمپنۍ جنرال موټرز لخوا د خپل یو شمیر پلانټونو تړلو په علت څونه ویل، خو د خپل حکومت د کارونو ستاینه یې وکړه چې اقتصاد ډېره وده کړې ده او په امریکا کې یې بیروزګاري په تیرو 150 کلونو کې تر ټولو ښکته کچه ته راوستلې ده.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.